افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوې چې د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې سوې ده. مخکې تر دې چې ملالۍ بشیر استودیو ته راسي او د خبرونه پیل کړي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوي چې دواړه خواوې لا نه دي ورباندې سلا سوي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر 9 د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایسار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر حساب کې لیکلي، په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطاعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام خپریږي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شزو سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولی تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو به هلکان د سهار له 8 بجو او 15 دقیقو څخه تر 2 بجو د غرمې تر ډوډۍ وروسته او لمانځه لپاره د 1 ساعت تمې سره درسونو ته حاضریږي. لدی او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړي توګه شدینه محصلینی لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په کابل کې د پوهنتون استاد اغلی څنګلمر، محصله اغلی زرمینا دولتزی او محصله اغلی دیوا سادات خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنو څخه پښتنی وکړي یا هم لمر سره خپل نظر شریک کړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او لمر سره خپل نظرونه شریک کړئ. د تلیفون شمیره دا دی 00420221120501. موږ د واتس اپ شمیره هم لرو، تاسو کولای شئ چې پر واتس اپ باندې لمر سره خپل نظر شریک کړئ، په ژغیزه او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغامونه موږ ته د واتس اپ لارې پریږدئ چې زه به یې په همدې خپرونه کې شریک کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221120501. اوریدونکو موږ د سکایپ پته هم لرو، تاسو کولای شئ چې پر سکایپ باندې هم موږ ته خپل ژغیز او پلیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدئ او زه به په دې خبرونه کې تاسو ته واوروم. د سکایپ پته د ازادي .radio اوس هم د موضوع په اړه باندې خبرې پیلو. اوس موږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی څنګل مر لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. مننه څنګ صاحب چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
له تاسو څخه هم مننه. لمړی ز هم خپل سلامونه ونې کې هلې تاسو ته او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې د نن ورځې په پروګرام کې ګډون کوم.
سلامت اوسی اغلی څنګه که تاسو په لومړي سر کې موږ ته د دغه تغیراتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو چې د نجونو او د الکانو درس ورځې به اوس له دې وروسته تغییر کوي.
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شوي دي بالکل دا دقیق ده چې د نجونو او د الکانو درسي ټایمونه یا هم ورځې بیل شوي دي. مثلا جوست ورځې به نجونه راځي پوهنتون ته او طاق ورځې به هلکان راځي. او دا خبر طبعا چې موږ ته د ریاست د پوهنتون څخه راکړل شوی دی د مکتوب په ذریعه او اوس هم درسونه شروع شوي دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او نجونې بیل بیل ورځې کې خپل درسونه ته راځي.
اغلی څنګه که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې مخکې د پوهنتون دغه د ورځو او د درس تنظیم څه ډول و؟ هغه اوریدونکي چې پوهنتون ته نه دي تللي یا د دغه سیستم سره بلد نه دي د هغوی د معلوماتو دپاره مهرباني.
فکر کوم ستاسو منظور جمهوریت وخت کې و همداسې ده؟
بله. و او تر هغه وروسته هم چې کله پوهنتونونه خلاص ول پرانستل سول دا سیستم څه ډول و؟
سیستم نارمل لکه په نورو هیوادونو کې دي همداسې یو نارمل سیستم و. انجونه او الکان یو ځای درسونه ته راتلل او ورځې بیل نه وي ټایمونه هم بیل نه و او دوی یو ځای په درسونو ته ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای و. بیا وروسته له ماسپښینه به مثلا دوی خپلو کتابتون ته چا به چې درسونه درلودل کتابتون ته به تلل یا کورنۍ دندې هغه به یې ترسره کولې یا به کمپیوټر لاب ته تلل یا به مثلا په لابراتوار کې به چې کوم اړین کارونه ول چې دوی به باید زده کړي وای نو لابراتوار ته به مخه کوله. لیکن اوس داسې نه ده. اوس الکان په لومړي سر کې یعنې په والو درېو هفتو کې چې کله پوهنتون شروع شه یعنی وروسته له جمهوریت څخه لومړی د نجونو او الکانو ټایمونه بیل شول. مثلا د سهار لخوا نجونه شولې او ماسپښین لخوا هم الکان. اما په نوي سمستر کې یعنې اوس د نوي کال چې شروع شو اوس مکمل ورځې هم بیل شوې. یعنی نجونه باید په جوست ورځې کې راشي او الکان په طاق ورځې کې.
مننه. او طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې د ښځو د ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا سي؟
او دا خو واضح ده او د لومړۍ ورځو رئیس دوی هم دا خبره کړې ده او په رسنیو کې او ټول خبر دي. او زه به بیا هم تکرار وایم دوی موخه همدا ده چې لکه څنګه چې ویل کېږي چې اسلامي نظام دی او اسلامي نظام کې او اسلام اصولو مطابق دوی وایي چې باید نجونه او نارینه صنفونه سره جلا سي او مکس درسونه باید ونه اوسي. ځکه چې مکس درسونه یعنی هلکانو او نجونو مکس والی دا د اسلام او د شریعت خلاف دی. نو د دې لحاظه دوی صنفونه او بالاخره ټایمونه او ورځې بیل کړي.
استاد تاسو دلته په کابل کې د یوې استادې په توګه باندې ډیر کلونه کار کړی دی. ستاسو په نظر آیا مخکې کوم یعنی کوم مشکل یې درلود دغه نظام یا د سیستم د تدریسي نظام چې باید تغیر سوی وای؟ ستاسو په نظر آیا هماغه سیستم سم نه و؟ څه مشکل یې درلود او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي؟
هو هر نظام خپل ځان ته حکمونه لري. او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما د تجربې په اساس زه د خپلې تجربې په اساس ویلی شم چې د هغه ورځې نه چې ما د استادې دنده په غاړه اخیستې ده که صنفونه مکس هم و څه مشکل موږ نه و لیدلی. نو هماغه ټول اسلامي ټولنه و الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و. د هر لحاظه درسونه سم نارمل پر مخ تلل. خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي اثر له ځینې ستونزو اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي.
استاد څنګه کېدای سي چې طالبانو ته دغه قناعت ورکړل سي چې په پوهنتونونو او مکتبونو کې په افغانستان کې یعنی کوم اخلاقی بدینه و روانه مخکې هم خلک یوازې خپل اولادونه د دغه د پاره لیږي چې هلته درس ووایي او خپل راتلونکي او د هیواد راتلونکي روښانه کړي. د کوم اخلاقی بدې لپاره نه تلل خلک په خوا هم او اوس هم شاید دا کار ونه کړي. څنګه کېدلای سي چې طالبان پر دا خبره باندې قانع سي او دوی په دا خبره باندې وپوهیږي چې په افغانستان کې چې کوم سیستم روان و هغه د اسلام مطابق و او خلک په خوا هم مسلمانان و؟
خب دلته قناعت ورکول یا نه ورکول دا به بېله موضوعي کله کله ځینې موضوعات توکي قناعت ورکول ستونزمنه ده. خو لکه څنګه چې ویل شوي دي دوی یعنې وایي چې موږ دا نه وایو چې بد اخلاقي روانه ده، خو نظر موږ غواړو اوس شریعت په سمه توګه عملي کړو، نو نظر دې ته باید نجونه او هلکان بیل شي.
مننه ډیره استاد، تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زبر تل تاسو سره خبرې کوم. از موږ د خبرونی دوهم ملمنه اغلی زرمینه دولت زی لمر سره وصل سوی د تلیفون لالاري. زرمینه جانی مننه چې لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، مو ان شاء الله تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه له دعوته مو.
سلامت اوسئ زرمینه جانی، که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړو چې وروسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای سي چې په هنتون ته لاړ سي، تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړه ته په څه نظر ګورئ؟ آیا دغه پریکړه د نجونو محصلینو په ژوند کې په هغه ورځنی تدریس کې مشکلات یا ستونزې ډېروي ستاسو په نظر؟
ډېر زیاته مننه. او زه په دې اړه باید دا ووایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورېد چې جنکۍ او هلکان دواړه په هفتو کې د تګ ورځې تقسیم شوي دي، دا واقعا اول راته ډېر زیات جالبه وه. وروسته کله مې چې فکر وکړو درته ستونزمن ښکاره سو، ځکه که امارت اسلامي که د یوې خوا نه ځینو جنکیانو ته دا شاید خاص واوسي چې په یو ټایم کې د هلکانو سره لاړ نه سي، اسانتیاوې برابر کړې وي، خو اما مشکلات ډېر زیات مخته راوستي دي. مثلا دا درې ورځې کلاړ سي هلکان وي که جنکۍ وي، دا د دوه ورځو فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل سي، دا ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په محصل باندې راوستل سي.
ش ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانه ستونزې یاد کړئ چې دغه ستونزې رامنځته کیږي او وروسته له هغه چې دغه تغییرات راسي؟
بلې، اول خو ما وویلې چې په یو محصل باندې د درس فشار ډېرېږي، لکه مخکې چې څلور ساعته درس ویل کېده، مثلا نیمه ورځ وه، د اتو نه تر دولسو یا تر یوې بجې پورې چې کوم درس و، هغه اوس یو محصل مجبور کېږي چې د اتو نه تر مازدیګر د څلور بجو پورې کین درس ویایي. دا هم ذهني فشار راوړي په یو محصل باندې، او بلاخره محصل مې انسان د انرژي مصرفېږي، نسي کولی چې دا ټول درس په ورځ واخلي. واقعا دا مشکلات شته.
ش یو ستونزه چې موږ تاوریدونکو یاد کړې د دغه د چې د دوی په نظر ډیری محصلین کار کوي او د خپل کورنۍ سره مرسته کوي د دندو لاري، دوی په ونه کړای چې خپل دند ته هم ورسیږي، ځکه چې ټول ورځ باید بیا په پوهنتون کې تیر کړي د زده کړو لپاره. تاسو په نظر دغه څومره ستونزه کې د لایسي د هغه محصلین لپاره چې کار هم کوي؟
بالکل محترم، دا هم یو لوی ستونزه ده، ځکه چې داسې محصلین نمسته په پوهنتون کې چې هغه فیس هم ورکوي او د خپل کور مسؤلیت هم لري. زه داسې خپل دوستانو پیژنم چې خپل دوستان مې دي، موږ هم صنفیان چې کوم مخکې وو هلکان، دا ټول دا ستونزه دوی ته پېښ شوې ده، او وایي چې موږ څرنګه وکړو، هم درس وسره مخته ده، هم باید موږ وظیفې ته لاړ سو، او حال دا چې اوس باید ټوله ورځ کار پوهنتون ته نراسو درس دپاره، موږ شاید خپلې وظیفې له لاسه ورکړو. او شرایط اوس داسې دي چې یو محصل نسي کولی چې خپله وظیفه پرېږدي، ځکه چې هغه محصول ده او مجبور ده چې خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. نو شاید ممکن زه دغسې پېښو سره هم موږ تاسو برابر شو چې محصل خپل درس پرېږدي او خپل وظیفې ته ترجیح ورکړي، چې دا ډېر زیات یو نقصان ده تعلیمي بهیر ته او محصلینو ته.
بلی ډیره مننه زرمینه جان، زه بیرته تاسو ته راځم لمر سره د ټلیفون پر لار پاتاسي. اوریدونکو زموږ د خبرونې درېمه ملمنه اغلی ډیوه سادات هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده چې دا هم یو محصول ده. ډیوه جان مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره مننه، سلامونه نیکی هله تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته هله من د یم چروغ او جوړ اوسه.
سلامت اوسی دیو جان، تاسو ووریدل چې زموږ موضوع هم دغه د چې د جنو او د هلکانو لپاره په هنتون کې د درسي ورځو د بیلتیا او د جلا کول په اړه باندې موږ خبرې کوو. طالبانو ویلي دي چې دوی د جنو د لپاره درې ورځې او د هلکانو لپاره درې ورځې جلا ځکه کړي چې دا کار د محصلینو او استادانو په غوښتنه باندې سوی دی. آیا تاسو له دې خبرې خبر یاست چې ځینو محصلینو دې دا غوښتنه کړې وي؟
زه غواړم د دې په اړه لږ معلومات ورکړم چې موافق قشر ته باید دا ول نه ډېره پاملرنه شوی وه، مګر زه د دې نه واقعا خبره نه یم چې خپل محصلینو د غوښتنه کړې وي، ځکه چې محصلین تر دې دمه چې زه خبره یم ټول د دې طرح خلاف دي، ځکه واقعا ډېرې ستونزې راپاروړې دي او یوه ډېره لویه ستونزه د ځوانانو د محصلینو که نجونې که هلکان د دوی وړاندې دا یو خان پیدا شوی دی، هم اقتصادي ستونزې او نور ډېرې نورې ستونزې رامنځته کړې دي چې زه فکر نه کوم چې خپله محصلینو په خوښه به اوسي.
ش تاسو په دې برخه کې کوم څه وایئ چې محصلین څه ډول ستونزې یادوي چې په هغو کې که تاسو فکر ته یو ستونزه هم راځي که تاسو غواړئ چې له موږ سره شریک کړئ مهرباني.
حتما د محصلینو په وړاندې خو ستونزې ډېرې دي، اما په دې وروستیو کې واقعا ستونزې د حد څخه تېرې شوي دي. اول خو مخکې د دې نه چې دا نظام ورنګېږي، شپږ اووه میاشتې محصلین په کورونو کې پاتې شول، درسونو څخه واقعا شاته پاتې شول، او وروسته د دې چې بیرته پوهنتونونه پیل شول یو تجدیدي سمستر و چې فقط درې اونۍ موږ ته درس ورکول شو، او واقعا درسونه په دې شکل نه و چې باید محصل درس زده کړي یو څه زده کړي. هدف دا و چې کتاب باید ختم شي او ځل ژر کده باید ازموینه سرته ورسیږي، چې واقعا دا ښه نه و، ځکه زمونږ هدف دا ده چې مونږ یو څه زده کړو، هغه تجدیدي سمستر یې په هر صورت، او دا وروستنۍ ستونزه د طاق او جست ورځې دي چې په اونۍ کې درې ورځې انجونې ځي او درې ورځې هلکان، چې دا واقعا زه فکر کوم د سهار نه تر مازدیګره یو محصل مخکې د دې نه ډېرې نورې ستونزې هم درلودې. مثلا اقتصادي مشکلات افغانستان کې ډېر دي، اکثره نجونې ما د خپل په سترګو لیدلې دي او ډېرې دي چې د خپل د مصرف د پانتون یا مثلا د لارې پیسې یا کړه دا ټول د کتابونو اخیستل دا ټول دوی خپله د خپل د شخصي پیسو نه کوله، او حتی داسې محصلین هم دي چې د کور ټول خرڅ په دوی باندې و، او دا چې دوی د سهاره تر مازدیګره پوهنتون کې اوسي دوی ته واقعا ډېره لویه ستونزه ده. یو ورځ کور کې او یو ورځ پوهنتون کې داسې د درسونو خوند هم نشته دی، فشار ډېر دی. زه فکر کوم چې د یفتري سیستم د درسي پلان په افغانستان کې دی چې په هیڅ ځای کې داسې یو ضعیفه او شاته پاتې سیستم ونه ولیدلی چې دلته به یې واقعا ډېرې ستونزې دي زموږ په وړاندې.
ش دیو جان، آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې یو شمیر محصلینو موږ ته ویلي دي چې د دا ډول ستونزو څخه چې هر ورځ ور باندې یو نبل اعلان کیږي چې دوی باید یا توري جامع واغوندي یا د نارینه استادانو سره خبرې ونه کړي، یا هم ورته اوس دا دی ورځ مشخص وي چې ټول ورځ به راځي درس باید درې ورځې او درې ورځې به رخصتي وي، دا ډول ستونزې دوی ویلي دي چې دوی به اړ باسي چې له پوهنتون څخه ووزی یا پریج دی درس. آیا تاسو فکر کوئ چې د دا ډول ستونزو له لاسه به کېدای سي په ځانګړې توګه ښځینه محصلین خپل درس پریږدي؟
صد فیصد. دو وخت نه چې پوهنتون بیرته پیل شوی دی واقعا دا څه ډېر مهم مورد دي چې په هغوی باندې باید دوی تمرکز کړی و، اما متاسفانه چې دوی ټول په همدې باندې دي چې باید انجونې څرنګه جامې واغوندي. دا سم ده، مونږ ټول مسلمانان یو، مخکې د اسلامي نظام نه هم مونږ مسلمان وو، دا چې څرنګه جامې مو اغوستلې دا معلومداره وه، او دا مونږ دا هم منله. واقعا دا ټولې جامې انجونې چې پوهنتون کې وګوري ټول تور چپن یعنی تور چکری و آغوندی یعنی مونگا ایجاب مراغاته و اما دا چه دا استادان کمبور دیر دا تقریبا دا سلور سو خزیات سرحد او تا استادان لار خارش تا او دا خزینه استادانو شتون هم کم دی نو دا چه نارینه استادان مونتا درس وینه که خی مونگا تو کو مونگا عقل رو چه تحصیل کو دا دا مونگا حیوات دی او هم دا وست هم دیر کم شوی دی او اینجون روحیه واقعا دیر ضعیفه شوی دا پا دیر اساسی ستون تشتا چه باید دوی باندی دوی پاملرن او کری چه دمونگا سطح دا تحصیل او دا درس الورشی اما متاسفانه چه دوی دیر پا دیر عادی عادی خبر باندی فکر کوی چه طبعا دیر خلق داندی فکر که دی اتا زمان سمتیانه چه دا پانتون سخی واقعا زره وحل شوی دا ځکه دوی په بېمعنا خبرو باندې فکر کوي او دا چې که استاد نارینه نه وي دې کې څه خبره ده. همدا اوس په ټوله نړۍ کې په اسلامي هېوادونو کې وګورئ استادان نارینه دي، نجونې هم حق لري چې درس ووایي، حتی صنفونه یو ځای دي. مونږ ته همدا ومنله خیر صنفونه د بیل شي کومه خبره نه ده، حداقل توجه دې مونږ ته وکړي.
مننه دیو جانی. استاد څنګه مرستاست خبابل پښتنه وکم، موږ ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا وویل چې د دې پریکړې دلیل په یو ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره سوی دی، چې استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې هلکانو ته درس ووایي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره هم د چمتوالی فرصت ولري. ستاس په نظر آیا دغه ډول پریکړه و استادانو ته واقعا فرصت برابروي چې دوی ډیر وخت ولري؟ آیا دا غشتنه د استادانو په دا د استادانو غشتنه و چې دا ډول تغییر دی راسي که څنګه؟
دا چې دوی ویلي د استادانو غوښتنې په اساس شوي ده، نو زه نه پوهېږم چې دوی کومه فیصدي په نظر کې نیولي او که دوی د ټولو څخه پوښتنه کړي، نو زه شخصا د دې موضوع څخه بې خبره یم. یعنی زما څخه پوښتنه نه ده شوې، زما څخه نظر نه دی غوښتل شوی چې آیا سیستم دې په دې شکل تغییر وکړی شي او که نه. نو چې زما څخه نه شوی تا چې د څو تنو نورو استادانو څخه به هم نه وي شوی. او بل دا چې ویل شوي دي چې استادانو درسي لوډ کم شوی، نه دا استادانو درسي لوډ نه دی کم شوی، بلکې هماغومره ډېر شوی، دوه چنده شوی هم دی. لکه پخوا چې مثلا سهار او ماسپښین ټایمونو ته استادان درس ورکول، اوس هم هماغه استادان دي که ورځې بېل شوي هم دي، هماغه استادان دي مجبور دي ځکه او ناست په درس ورکړي. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، استادانو کمښت سره موږ مخ یو. نو د استادانو کمښت کمبود همدا لامل شوی دی چې بالاخره په کوم شته استادانو باندې چې دي په دوی باندې درسي لوډ ډېر شي. نو دا هماغه استادان دي، استادان نه دي ډېر چې مثلا نه دي راغلي، یا دا چې مثلا هغوی تا خو ورځ ته بیل درس ورکوي او جس ورځ ته بیل، هماغه استادان دي چې هم دواړو ورځ ته اجر کړه او ناست درس ورکوي. نو استادانو لوډ نه دی کم شوی بالکل.
او استاد د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې دا پریکړه یوازې د کابل پوهنتون او د کابل د پولی تخنیک پوهنتون لپاره سوی ده تر اوسه پورې. آیا تاسو په دې نظر یاست چې دغه پریکړه شای نورو پوهنتونونو ته هم وغځول سي او هلته هم همدغه پریکړه عملي کړئ سي که څنګه؟
نو دا بهتره ده چې د لوړ زده کړو څخه وزارت څخه پوښتنه وشي، ځکه چې دوی باید حتما نو دا پلان په نظر کې لري. اما زه شخصا خپل نظر څخه دا ویلی شم چې څنګه چې په دې دوو پوهنتونونو باندې دا پلان عملي شوی دی، نو دا به طبعاً چې په ټولو ولایتونو باندې عملي کیږي، ځکه چې درسي سیستم درسي پروګرام یو شی دی په ټولو پوهنتونونو کې.
او استاد ستاسو په نظر باندې استادان څه کولای سي چې له طالبانو سره تماس ونیسي، دوی ته دغه غوښتنې چې د محصلینو دي او د استادانو د ټولو دي هغه ورسره مطرح کړي، ورته ووایي چې دا ډول پریکړې د دوی په خپله وینا باندې د ټولو استادانو چې موږ ورسره خبرې کړي دي ستاسو په شمول د دوی په ژوند کې یعنی اسانتیا نه رامنځته کوي، بلکې خلک لا هم زړه توري کوي چې درس پرېږدي، محصلین مجبور کیږي.
انشاءالله چې زما وختنه او زما مشوره محصلینو ته هم دا ده چې دوی به هېڅکله هم زړه توري کېږي نه، طبعا فشارونه به وي، مشکلات به وي، او که چېرته دوی رښتیا هم زده کړې کول غواړي، پوهه لاسته راوړل غواړي، نو مونږ مجبور یو. دا مشکلات باید وزغمو، مونږ باید وزغمو ترڅو دوی ته تحصیل ورسوو، دوی ته پوهه ورسوو، او دوی باید دا وزغمي ترڅو پوهه لاسته راوړي، ځکه چې که داسې ونه شي نو دوی که دا لاره غوره کوي چې دوی په کورونو کې کښېني تحصیل څخه لاس په سر شي، نو دا زما په نظر سمه لاره نه ده. نو دوی ان شاء الله چې غواړي هدف یې علم او پوهه لاسته راوړنه یې نو تابه په دیلاره کې به خندونه یې مشکلات به یې زه پوهیږم خپله هم مشکلات سره مخ شوي او د دې مشکلات هم درکو اما دا لاره حل لاره نه ده چې درسونه خو یې دوی خپل درسونه ته ادامه ورکړي توکل په خدای ان شاء الله چې راتلونکي کې کېدای شي مشکلات ستونزې حل شي
مننه اون زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ته یو اعلان وکړم چې اوریدونکو غواړي چې لمر سره خپل نظرونه شریک کړي اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته مستقیم ټلیفون وکړي زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221 24501 او پر واتس اپ باندې هم لمر سره تماس نیولای سي پر واتس اپ باندې مشته په ژغیرزا او لیکلې بڼه باندې هم پیغامونه پر شو دلای سي 00420221 24501 اوس هم ګورم چې اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ والی دی مهرباني وکړئ که تاسو کوم نظر لرئ یا پوښتنه
مننه خورځانې زه خو دغه مې نظر د سده خو درې ورځې رخصتي او راضي دی کې خو ډېر د متعلم او محصل ذهن کمزورې کیږي کنه بلې خوا ته اوړي نو زه وایم چې دا خو داخلي مسالې دي او دغه محدودیتونه په دې ولس باندې د یار وخت لګوي شي دې غټو مسالو ته که لومړی ته بوار کړه او کنه او دا د همدې خپل په ګټه د نظام په ګټه کم شې نظام ته ګټه راسي خپل نظام ته تقویت ورکړي هغه کوم دغه د خود تعلیم او حقوق او کار او اقلیتونه او دغه ته توجه کول نو دا به خپل همدې نظام تقویت کې ډیر مرسته کړي وا ځکه چې اوس خو رسمیت هم نشته او نظام خو یو په ولس نه چلیږي چې ولس ته ته ورځ تر بلې محدودیتونه لګی کنه نو زه دا وایم چې موږ خپله د نظام تقویت غواړو باید چې اول د غټو مسلو ته توجه سوی وای دا خو ولس د نو ولس خوار وخت بیا نظام کوي چې صحیح خوښه یې پیوي کې او مخکې له وخت نام خورې دا ځکه ده دغه تعلیم خو پورا کول په کار شپږ ورځې په ونی کې او بل خبره دا ده چې شپږ ورځې به اوس نه کوي نو درې ورځې به تعلیم صحیح او هغه بس دا کړه صحیح دغه د ما نظر
ډیر مننه همدرد صاحب تاسو نظر مو واخیستی مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم خورجان تاسو سلام صدرونو مننه ته چې خوشاله کړو خورجان بشور راځم بخیر کړی
ډیر مننه سلامت اوسئ تاسو خپل نوم وایست او کوم نظر یا پوښتنه لرئ
ډیر مننه سره کول سره سبلا چې ګزې لکه ابل څخه داسې استاد ته سلامونه کوم پونتون استاد
اڅک زې سپ سلامات اوسې چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی که تاسو د استاد څنګهل ماریا زموږ د مې نور ملمنو چې محصلین دي د دوی څخه زرمینه دولت سي صاحب او دیوا سادات صاحب دي دلته کوم پښتنه لري مهرباني
د دې څخه دا پښتنه لرم چې آیا دی طالبان سره خبره کړې د کوم خبره چې دا مثلا دی پخته کې اوس مثلا د درې ورځې نه نو ته اجازه ورکړې پونت نه درې ورځې شو اجازه ورکړې چې آیا دا ځوانان مثلا په خوا به سلوک کوي فارغ کړي اوس په دا څه کوي فارغ کړي په نه کار کې فارغ کړي په څه کار کې فارغ کړي آیا دا خبره مې څه کوله ابل دا پښتنه څه کوي چې مثلا د دې جنکان ته وای چې دی پخته کې د درې ورځې دی پونت نه راځي دا جره کې دا پونتونه مثلا د خپل کور کې تشبيه ته مستعلیا وکي دا دي نس کوي لکه په خوا به چې بیا جره کامیاب شي باندې غسی مثلا په خوا خپل کور کې پاره کېدل و چې دې حساب تر واخه په تا کار کې نه کار کې نه پاره کېږي چې دا دي په کور کې په تعالیا سره کوي شي دا پونتونه دا پونتونه سم ما پکې دا شي سم پکې دلې
ډیر مننه چې زه یې سپ تاسو ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه دغه پښتني به موږ د خپل ملمنو سره مطرح کړو استاد لمر تاسو ووري د موږ د اوریدونکو دوه پښتني وکړې د ویل چې محصلین به وکوه طالبان د آیات طالبانو سره خبرې سوي دي چې محصلین به په څومره کلونو کې فارغېږي یو پښتنه دغه او بل پښتنه دغه و چې آیا محصلین به وتوانېږي چې په کور کې زده کړه وکړي چې هغه پاته وخت کی یعنی هغه کم وخت چې د دوی درې ورځې ځای کې ځاغه بیا دوی وکولای شي چې په خپل په څلور کلونو کې فارغ شي
اول خو باید وایم چې تر اوسه پورې چې کوم د دوی پلان دی محصلین به همغه څلور کلو کې مثلا فارغيږي او پراتونکو کې هم دوی ویلي دي چې موږ ځینې نور پلانونه هم لرو نو هغه به پراتونکو کې معلومیږي چې دوی پلانونه څه ډول دي د څلور کلو څخه به کمیږي دا موده او کډې دي به او بل موضوع دا چې تاسو څنګه چې اشاره وکړه محصلینو او اوریدونکو دلته فکر کوم یو سوء تفاهم شوی دی دا چې محصلین فقط درې ورځې درس وایي نو درې ورځې درس نه وایي دوی دا دریم راز درس چې دی دا داسې دی چې په خوا چې کله دوی روزانه راتلل په اونۍ کې ټوله ورځې دوی د سهار مثلا تر ماسپښینه درس وو. اوس چې په هفته کې درې ورځې راځي د سهار نه تر مازدیګره به دوی درس وایي، یعنی د هغه طاق ورځې درس چې دوی نشي راتلی پوهنتون ته دوی وروسته له ماسپښینه باید پوره کړي. نو په دې صورت د سهار نه تر ماسپښینه مثلا یوه ورځ د دوی درس کور کېږي او د ماسپښینه تر مازدیګره دوی مثلا د دویمه ورځ درس کور کېږي.
ش ډیر مننه د دغه معلوماتو څخه، ډیر مهم معلومات و چې تاسو ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکو وي، فکر کوم چې اوریدونکو نسته له موږ سره. استاد بل پښتنه به بیا هم له تاسو څخه وکم، نور میلمنو ته هم راځم. تاسو په خبر یاست چې طالبانو له هم لښپژم ټولګي پورته جنو ته د شونځي د زده کړو اجازه نه ورکړي، او دوی ویلي دي چې پر دې برخه کې به دوی یو طرحه جوړوي چې دا پر دې تر حالات تر اوسه پوری کار روان دی. ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده د راتلونکو کلونو لپاره چې کوم وخت باید نجونې فارغ سي او په هنتونونو ته باید لاړ سي، او هلته به شونځي بند وي او نجونې به نسي کولای چې نور په هنتون ته راسي او درس ووایي، چې دغه یو خلار مستکوي د دوی په او یو وقفه مستکوي د دوی په زده کړو کې.
اول خو وای تو ایم چی معرف سیستم او دلور زده کړو سیستم دا دوی دوه بیل وزارتونه دي. نو زما په نظر په دې اکله به هغه کسان چې مثلا په معرف کې کار کوي ښه نظر وړاندې کړي او ښه پوښتنې ته به ځواب ورکړي. خو زما شخصي نظر هم دا دی او څنګه چې ټول پوهېږي تا باندې دا مشکلات شته. نو اوس که چېرته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي نو دا به موده هم نامعلومه ده چې بالاخره څه وخت به خلاصېږي، پرانیستل کېږي ښوونځي او بالاخره محصلین شاګردان به څه وخت فارغېږي. او تا باندې که چېرته دا دروازې د ښوونځي دروازې تړل شوي وساتل شي نو پانتونونه به هم بالاخره نو دروازې تړل کېږي، ځکه چې د محصل چې پانتون ته هم راځي د ښوونځیو څخه راځي. نو که چېرته د ښوونځیو نه موږ فارغان ونه لرو نو پانتون ته محصلین له کومه کوو که نه، نو تا باندې دا ستونزې شته. او موږ هیله لرو چې هر څومره ژر چې وي دا پالیسي بالاخره یا دا کوم پروګرام چې دوی په نظر کې لري دا تکمیل شي او بالاخره زموږ خویندې ولونه وکولی شي درسونو ته ولاړ شي ښوونځیو پانتونونو ته.
مننه. اوس هم زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، موږ به تلیفونونه راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
اوري
بلې، اوس تاسو ژغ موږ ته راځي، تاسو خپل نوم وایست.
ما له اوسه پښتنه مې درلوده ستاسو له میلمانه. مهرباني
وکړئ ښه د راډیو ژغ کښته کړئ لطفا.
مرسره رادیو نست است است
ش
پوسیسو
مهربانی bale wo us sam sojag
ش در پشتنم درلو صدا اوس دغمخ کراتویل چې سهار نتر مازیګر پورې دوی مثلا یو ورځ د دوی نوبات دی، یعنی درې ورځې دوی راځي د انجونی پانتونو ته راځي دوی درس وای. اوس اماغه په څلور کال کې دوی فارقېږي که څه توپیر ستاپ دی کې.
ډیره مننه ستاسو پښتنه مو واخیستله، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. زه فکر کوم چې استاد څنګه لمر د دې پښتنې ځواب ووایه، مخکې یو بل اوریدونکي هم همدغه پښتنه کړې وه. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي هغوی به راواخلو، فکر کوم چې څوک نسته. زرمینه جانې له تاسو به بله پښتنه وکم، د نجونو د ټولګیو د بندېدو په اړه باندې همدغه پښتنه چې ما له استاد څنګه لمر څخه وکړه ستاسو څخه یې کوم، آیا یا ستاسو په کورنۍ کې یا هم په گاونډ کې دا سنجونی ستا چې هغوی غوښتل چې ښوونځي بشپړ کړي او اوس نسي کولای چې ولاړ سي درس ته، ځکه چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بند دي؟
ډیره زیاته مننه. بالکل تابان چې ستا هم په گاونډو کې هم په خپلوانو کې داسې کسان زه پېژنم چې زموږ په خپلوانو کې جنکې وه چې دولسم صنف ته سوې وه او بیرته مکتبونه بند شو او دا ډېر ورته د خفګان ځای و. او تل کله چې زه دغه سره اړیکه هم نیسم او ما ته خپل حال یا وایي تاسو څومره ښه مثلا حداقل پوهنتون ته خو رسېدلی یا درسونه مو ویلې، او موږ حتی هغه خپل مکتب هم درسونه تکمیل نه کړل. او زه کله کله ورته ډاډم ورکم چې خیر دی انشاءالله شروع شي، خو زه نه پوهېږم چې دا مکتبونه د دې تر کومه وخته پورې به بند واوسي. او خدای دې وکړي چې طالبان یا هم اسلامي امارت چې کوم ده هغه دې ته نظر وکړي چې واقعا درس ارزښت لري موږ دغه نړیواله نړۍ د افغانستان د تعلیمي بهیر سره پرتله کو، هغه خپله یوه ثانیه هم نه ضایع کوي. ولې موږ پانتنو کې بس ځای سي بدون درس نه تیر سي، موږ شاګرد چې کوم د موږ د ټولنې کوم ماشوم د هغه له درس پاتې کیږي، دا یو ډېر زیات نقص او ضایع ده چې داسې باید ونه سي.
شه مننه زرمینه جانې، زبرت تاسو ته راځم. دیو جانې، تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، آیا تاسو داسې جونې پیژنې چې له شونځي څخه پاتې سوي دي؟ د دوی د وضعیت په اړه که تاسو مشته وایست چې له څه ډول رواني وضعیت سره دوی مخامخ دي؟
مننه. بله، د مونږ کې هم شته په شاوخوا کې، ځکه انجونې تللې مکتب ته، که هر وضعیت و که د سیاسي لحاظ او اقتصادي نه، که په هر لحاظ کې خو معلومدار د افغانستان د اتمن ستونزې شته، اما بیا هم په هر حالت کې دوی ښوونځي پلو تللې، د ښوونځي دروازې پرانیستې وې د انجونو په مخامخ کې. اما اوس متاسفانه چې هرچند نورې ستونزې هم شته، اما د انجونو په مخ دروازې تړل شوي دي چې د دوی روحیو باندې واقعا دا ډېره بد اغېزه کوي. ځکه تعلیم د یو هېواد تهداب دی، باید په تعلیم باندې کار وشي. که انجونې وي که هلکان، دا مهمه نه دی. اسلام دین دا حق ورکړی ده دواړو طبقو ته، او دا چې دوی وایي دا تر بل امره پورې یا کوم طرحې باندې دوی کار کوي، دا باید هر څه زر دا طرحې باندې کار وکړي. ځکه انجونې حق لري، او دا چې وخت ضایع شي بیا دا ښه نه دی. ځکه یوازې د مکاتبو خبره نه دی، دا په تیر کال کې د کورونا ویروس نه بل خوا، او دا چې نظام ورنګېده زمونږ اکثریت وخت ضایع شوی دی. تعلیم او تحصیل ډېر مهم دی، باید د یو حکومت د یو نظام ټول پام او پاملرنه باید په تعلیمي او تحصیلي مکانو باندې وسي. او مونږ د اسلامي امارت څخه دا هیله لرو چې هر څه زر دی د نجونو پر مخ دروازې خلاصې کړي، ځکه د دوی حق دی.
ډېره مننه. او دیو جانې، تاسو دا ډول یو مثال زموږ له اورېدونکو سره شریکولای سئ چې د نجونو چې اوس د ښوونځي څخه پاتې سوي وي، هغوی په څه ارمان لري، څه هیلې لري؟
دقیقا زمونږ په کور کې دي، یا زمونږ ملګري دي چې مونږ یې پیژنو. حتی دوی غوښتل چې د کانکور ازموینه سرته ورسوي، دوی نوي دولسم سنف ته لاړې، غوښتل چې په کورسونو کې لاړ شي، دوی زده کړې پیل کړي تر څو د کانکور لپاره چمتووالی ونیسي. اما هغه روحیې چې مخکې انجونو درلودلې چې واقعا د خپل په خوښه رشتو کې کامیاب شي، تر څو یو څه جوړ شي. ځکه مونږ ځوانان یو، مونږ د دې هیواد راتلونکی زموږ په لاس کې دی. اما متاسفانه چې داسې نه لیدل کېږي. زه پوښتنه کوم اکثریت د انجونو نه، دا چې نوي دولسم سم ته تللي یا اولسم ته د کانکور نوم اخلي، داسې روحیې ضعیفه دي واقعا. دوی لکه مخکې چې وه، اکثرا که وضعیت هم خراب وه، اما روحیه وه، یوه هیله وه. اما اوس روحیه نشته، ځکه وخت ضایع شوی دی. دوی فکر نه کوي، ما خپله هم فکر نه کوه چې وروسته د همدې بل سمستر چې تیر شو امتحانونه، ما فکر نه کوه چې زمونږ پوهنتون بیرته پیل شي. اما دا هم د شکر ځای ده چې بیرته زمونږ پوهنتون پیل شوی دی، او همداسې چې دوی پوهنتون ته اجازه ورکوي، ځکه وروسته د مکتب پوهنتون دی. دوی باید مکاتبو ته هم توجه وکړي، ځکه وخت نه باید تیر شي، ځکه وخت مهمه دی.
مننه دیو جانې. زرمینه جانې، تاسو کې دا چې دا سنجونی هم پیژنې چې په لیلیه کې اوسي، د لیلیه د محصلینو سره موږ خبرې کړې دي مخکې، دوی ویل دي چې دوی په بیلابیلو تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي، لکه دوی ته ویل کېږي چې باید تور رنګ حجاب وکړي، که ونه کړي دا دوی به له لیلیه څخه وشړل سي. همداراز دوی ویلي دي چې د لیلیه دننه هم طالبانو کمرې ورته نصب کړي دي، او د دوی هر څه له همالته هم څاري. د دې تر څنګ، ستاسو په نظر باندې په لیلیه کې ښځینه محصلینې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
واقعا ستونزې خو ډېرې زیاتې، خصوصا جنکوی ته پوهنتون کې متوجه دي، او خصوصا جنکۍ چې د ولایتونه راغلي دي او دلته خپل درسونه وایي. ما هم داسې یو څو اوردل، خو دقیق معلومات نه ترې لرم چې څومره واقعا دوی په هر کې مثلا کمرې نصب کړې دي، آیا دومره ورته امکانات برابر دي چې هر سم کې یو تقو کې دوی ته کمرې برابر نصب کړې دي؟ کنه دنه ډېر زیات معلومات نه لرم، خو ما واورېدل چې دوی ته ویلي چې په خپل ولایتو ته لاړ شي او هلته خپل درسونه ووایي، او د حجاب مسله چې دغه خو هر محصل ته ویل کېږي، خو څنګه کوي مثلا دروازه کې کله تلاشي چې کېږي ورته په وارها وارها دا تاکید کېږي چې حجاب مو باید تور اوسي، تور ټیکري باید اوسي. نو مطمئن هم شاید هغو ته همدا سویلي او تاکید ډېر ورته کړی وي.
بله، د لیلیه تر څنګ دغه چې د ټولو محصلینو لپاره د شذو او د هلکانو د سنفونو ورځې هم جلا جلا بوي تر دې وروسته، آیا تاسو یا نورو محصلینو په دې اړه باندې خبرې کړې دي چې له طالبانو سره کښېني او د دوی سره خپلې ستونزې مطرح کړي یا تر دوی پورې خپل ژغ یا غوښتنې ورسوي؟
تر اوسه پورې داسې فکر نه کوم چې سوي اوسي، خو محصلین اوله تر دې چې طالبانو سره کښېني او د دې تف په هکله باندې خبرې کړي، لومړی د ما په شمول باندې ورځو خپل استادانو ته مو ویل دي چې همیشه جلسې څه کله دایر کېږي، تاسې خیر زموږ له طرف نه دوی ته ووایس، دا واقعا مشکله ده چې بس ته ورځ محصل راسي او خپله ورځ تېره کړي، کور کې هر څوک کار لري، وظیفه لري، دا مشکلات زموږ تاسې د هغو سره شریک یا خو استادان فقط موږ ته داسې یي چې موږ تل د هغو سره جلسې کوو، دغه مشکلات تر تاسو ډېر موږ ځوروي، موږ دغه خبرې هغو سره په جریان کې پرېږدو، خو طالبان هم یي چې دا طرحه موقتي ده، تر اوسه پورې څه قیس سوې نه ده. زه نه پوهېږم چې تر کوم وخت پورې به دغه تجربې په محصلینو باندې کېږي او دوی ته به داسې مثلا فرعي او یا هم داسې طرحې جوړې کړي چې هغه موقتي واوسي. نو ولې زیم چې دوی داسې یو طرح نه جوړوي چې هغه واقعا د محصل په درد وخوري، د محصل وخت ضایع نه سي؟ دا اوس طرحه چې دوی کومه جوړه کړې ده، دوی دته هم یا موقتي طرح، دوی اصلي طرح څه وخت مثلا ارایه کړي د محصلینو دپاره؟ ټول محصلین څه څه د شبانه محصلین دي، څه د ورځې محصلین څه دي، دا اوس د مشکلاتو سره مخ دي، خصوصا د شپې د ټایم محصلین چې کوم دي، هغه تر اوسه پورې سرنوشت نه ده معلومه. مخکې چې کوم محصلین وو، هغه چې د ورځې ټایم سره تبدیل کړي وو، هغه په نمونه ډول باندې د ورځني ټایم صنف کې بناستو، خو د هغو نه د شپې د ټایم امتحان واخیستل سو. یوغو خپل مشکلات چې کله ادارې ته وړاندې کول، یوغو ویلې چې د طالبانو کوم مشران څه دي او یوغو سره چې مثلا کوم مشکل څه ده دغه امتحان، او بعد د نوي سمستر نه یا بعد د امتحانونه ممکن حل شي، اما زه چې هوس وګورم دوه چنده مشکلات ډېر سوي دي، او داسې طرحه هېڅ فایده نه لري. او خدای دې وکړي چې دغه موقتي طرحه چې دوی موقت بولي، دغه زر تر زره مثلا یوه ثقي او ښه طرحه دوی برابره کړي چې د محصل وخت نور ضایع نه سي.
مننه زرمینه جانی. اوس هم یو اوریدونکو موږ ته خپل ژغ پرې ایښی دی، موږ به د دې ژغ واورو، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
سلام علیکم، تاسو ته سلام او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلام نوایم، او تاسو مېرمنه دې ساده ته او څنګه مرتا او دا غبل مېرمنه ته مللی بشیر خو زبر تاسو د سیو وایم چې دا مېرمنه نه مخته د سیده او استاد نه چې دا خود پانتون خبر را او دا غدا د ولسم ټولګي نه ختم جنې بچی شي کوي، آیا غیبم دا پاسین کی سره کوم یو ځای وي؟ دا پښتنه مې دا او دوی طالبان چیرته د نجونو پاس د زده کړې په هغه باندې پوهېږي، په ارزښت باندې پوهېږي؟ څوک چې په غرو کې لوی شوي وي هغلته بې نه څه شی زده کړي وي، او دلته چې دغه یو څه وخت تېر حکومت کې چې یو څه روښاني راغله په نجونو باندې، نجونو زده کړې وکړلې ډېر، راغه تر دغه ته استاذۍ ته درجو ته ډېرې زده کړې وکړې، خو متاسفانه چې اوس موږ هم ډېرې ناهیلې یو ورته. مېرمنانه مې همدغه پوښتنه ده چې دا څه وایي په دې هکله، دا د دولسم لري.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه او نظر پریښود. دغه اوریدونکو خپل نوم نو را تثبت کړي، خو موږ د دوی نظر واورید. له بده مرغه څنګه مرسب له موږ سره یې اړیکه قطع سوه، موږ به دغه پښتنه د زرمینه جانی او دیو جانی څخه وکړو. دیو جانی، تاسو دغه پښتنه واوریدل، تاسو څخه به په بل ډول باندې زدا پښتنه وکړم. دوی ویل چې د ترولسم ټولګي کښته د نجونو راتلونکي به څه ډول وي، تاسو په نظر آیا څه هیله ستا چې ښوونځي به پرانیستل سي؟ که فکر کوئ چې دا اوس امکان نه لري، ځکه چې ډیر واټن راغی، یعنی وخت ډیر پرتیر سو.
مننه، هیلمند یو. تر همدې مهاله هم موږ هیلمند یو، او د اسلامي امارات څخه همدا غوښتنه ده چې باید پیل کړي. او ما داسې فکر نه کوو چې زموږ پانتونونه هم بېرته پیل شي، اما خوشبختانه الحمدلله چې پیل شو، او دا غوښتنه هم ده انشاءالله چې پیل به شي. اما د اووم صنف نه ټیټې نجونې که همدا رقم چې اوس اوضاع ده که همداسې ادامه پیدا کړي، دوی به څه فکر کوي چې موږ تر شپږمه پورې درس وایو، نور همداسې کور کې کینو، همداسې پاتې کېږو؟ خدا خودی تا هم خانه ده، هر څه زر باید ښوونځي پیل شي، او موږ هم دا غوښتنه لرو.
ډیره مننه زرمینه جان. ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې ځینې راپورونه وایي چې وروسته له هغه چې ښوونځي وتړل سول تر شپږم ټولګي پورته، ځینې نجونې جبري ودونو ته اړ سوې، او همداراز حتی محصلین چې پوهنتون ته تللي هغوی د جبري ودونو ته اوس مجبوره دي چې غاړه کښېږدي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
بله بالکل، کله چې یو جنکی درس ته لاړه نه سي او هغه یو سالم مسؤلیتونه لري، نو مجبور ده چې مور پلار یې دې ته تصمیم ونیسي چې هغه بل کور ته ولیږي، واده یې کړي. دا مسلې تابن رامخته کېږي، او دا یوه ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده چې جنکۍ مثلا هغه د یوې ټولنې مهم غړی ده، هغه سبا یو فامیل آبادوي، هغه دې ته ضرورت لري چې هغه یو تحصیل کده فامیده مور سي آینده کې، اما که هغه سواد نه لري نو تابن هغه آینده ته که هغه جنکۍ وي که هغه لور جامعه ته تقدیموي، هغه به هم بې سواده وي، هغه مور چې د درس په ارزښت پوه نه سي، نو هغه نسي کولی هغه خپل اولاد ته هم د درس ارزښت ورو پوهوي. نو دا یو ډېر زیات ستونزمنه خبره ده چې ممکن داسې را پېښ سي.
مننه زرمینه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم یو اورېدونکی دی له موږ سره د تلیفون پر لیکه، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلامونه، نیک احترامات تاسو محترم او تاسو ملمنو ته، د راډیو لارو ټول وطنوالو ته. تاسو پوهیږئ چې یو مقوله ده وایي چې مور چې باسواده وي نو ټوله کورنۍ باسواده کیږي، او پلار چې باسواده وي نو اقتصادي مشکل د کورنۍ حل کیږي. نو دلته داسې ده که چېرته دغه موضوع همدغسې عملی شي، او همدغسې دوی دغه د تعلیم موضوع په پوهنتونونو کې او په مکتبونو کې سخته ونیسي، امکان دې ولري چې ډېر خویندې زموږ او ډېرونه زموږ د تعلیم څخه برخمن نه شي، او د تعلیم څخه تیښته وکړي. ځکه چې دلته یو دا ده چې دلته زیاتره ورونه چې موږ ګورو هغوی چې دلته په پوهنتونونو کې دي، هغوی دلته ځان ته یو ځای کې د کار زمینه او مساعده کړي، د اقتصادي مشکلات په 5000 افغانۍ باندې دوی کار کوي. همدغسې زموږ خویندې دي چې په زیاتره ځایونو کې دوی چې دي کار کوي، او دوی 5000 افغانۍ دوی معاش اخلي. نو که چېرته دغه معاش نه دوی برخمن نه شي، امکان دی ولري چې دوی دغه د تعلیم چې دی هغه کومه لاره چې دا پرېږدي. نو دلته چې دی په دې تعلیم په دې نه کېږي چې بهانې جوړې کوم تور کالي واغونده سپین کالي واغونده مخ پټ کا مخ مو پټ. او دلته اسلامي ټولنه ده، هر سړی مونځ هم کوي او دس هم کوي، روژه هم نیسي، او دلته هر سړی چې خپل په کورونو کې سره کوم اسلام په ځان باندې تطبیقوي او اسلامي قوانین تطبیقوي، هغه کسل واری مونږ ته یو څوک وي، خو لیکن مونږ چې سره رقم په خپل زړونه چې خدای پاک ته څنګه زموږ معلوم دي، هغه سی بیا دوی چې دوی نه پوهیږي په دې باندې چې مونږ په څومره اسلامي اصولو ته او اسلامي عناناتو ته په احترام ګورو. خو مشکل دا دی چې دوی هغه څه کوي چې د خلکو زړونه د تعلیم څخه توري، زمونږ د تعلیم څخه زمونږ فرار کوي. تاسو وګورئ خورجانې دغه ماجرات د څه نه ماسته راغی، ماجرات د دې نه ماسته راغی چې دلته چې دی خلک متنفره شو، خلک چې دا په داسې یو مشکلاتو کې اخته شو، خلک په داسې خبرو کې اخته شو چې هر سړی په دې فکر کې دی چې زما آینده رښتیا هم چې ده هغه منفي خواته روانه ده، لیکن که آینده زمونږ مثبت خواته روان وي، زما خو لور زما خور د تعلیم خواته مثلا د هغوی توجه تعلیم خواته وشي او هغوی د تعلیم نه برخمن شي زه څه کوم چې د مملکت نه تختم خو کله چې د مملکت نه د تیخت عوامل وسیړل شي دوی باید هغه نقطې پیدا کی چې خلک د دوی د د دوی چې د پاچای د خلکو پزرونو کې نه دا چې د خلکو پر جسدونو باندې کې پزور باندې نو دغه مشکلات شته دي دلته مشکلات زخت ډیر دي نو دغه مشکلات د حل لپاره باید همدغه ماسلین همدغه وطنوال همدغه علما د دې سره شاګردان دا ټول لاس یو کې وغږ پورته کی چې مونږ باندې هغه څه مونږ سره هغه قوانین په مونږ ته باندې تطبیق کړي چې هغه مونږ ته روښانتیا راولي نه هغه ته قانون په مونږ متطبیقوي چې هغه مونږ ته خدای نه خواسته تیاره راوړي مونږ نور هم د تیارو سره مخامخ کړي نو د مشکل د حل لپاره کولای شو چې ټول یو بل ته سره لاس ورکړو د مشکل د حل لپاره کولای شو چې مثلا زمونږ غږ چې د دنیاوال وري جهانیان وري او رسنۍ زمونږ غږونه چې د خبره کړي نو په همدغه اساس باندې زما غوښتنه ده د اسلامي امارت څخه چې مونږ باندې هغه څه مکوي چې مونږ متنفره شو ستاسو نه ستاسو وطن پریدو او وطن بیا په داسې خلکو داسې چاته پریږو چې تاسو خو بیا په ځمکو په کورونو په تش کورونو په تش ښارونو په پاچاهي نشي کولی تاسو چې پاچاهي کوئ په مونږه کوئ نو راځئ مونږ ته تاسو لاس راکړئ مونږ به تاسو ته لاس درکړو چې وطن د اقتصادي مشکلات سیاسي مشکلات تعلیمي مشکلات او هغه مشکلات چې وطن سره مخامخ دی د دې څخه مونږ ووځو مونږ داسې ونه کړو چې مونږ وطنوالو ته باندې جوړ کړو وطنوال مونږ پرې مجبور کړو چې وطنوال زمونږ نه وتښتي نه وطنوال را جذب کوي خلک را جذب کوي مونږ د سیالانو سره سیال کوي او مونږ د جهانیانو سره سیال.
بله یو شمیر څېړونکي وایي چې طالبان چون له ټولنې څخه لیرې پاتې سوي دي او شاید دا ډول تبلیغات هم ورته سوي وي چې پر افغانستان باندې جهاد روا دی ځکه چې افغانان له اسلام څخه شای خارج وو یا د باندې سوي وو په دې خاطر چې یو جمهوري حکومت یې درلود یو خلکو ولا سوي چې خپل په دیموکراتیک توګه باندې خپل ځان ته یو نظام انتخاب کړي او خپل مشران په خپل د رایو لاره وټا کې دا شای ورته منفي شو دل سوي وي او ورته ویل سوي وي چې دا سم لار نه ده په داسې حال کې چې افغانان هر وخت مشتپ زنګ وهي دوی وای چې دوی په خوا هم مسلمانان او اوس هم دی او هر وخت به و اسلام او خپل دغه تګلاري ته چې دوی ځان ته غوړه کړی دغه تبجمن پاتوي تاسو په نظر آیا دغه مهمه ده چې طالبان خپل خلکو ته اما په هوای ورکړي دوی ته وایي چې د افغانستان ټولنه دا ډول د خلک په شاري ژوند کې دغه ډول وي خلک په هنتون ته ځي خلک درس ته ځي مکتب ته ځي او په شار او په کلی کې ژوند دا ډول کیږي چې هغه بیا و پوهیږي چې په افغانستان کې یا په هر هیواد کې چې څوک یوازې په مدرسې کې ژوند نوي کړي بلکې د ټولنې برخه سي او دوی هم وکولای سي چې په دغه ټولنې یو برخه سي
تاسو په یوه خورجانې کچې ته یو څوک سره طالبان په غرونو کې په دښتو کې او په لورو پرتو کلو کې پاتې شوی د دوی مشران چې دی هغه ډیر پوی خلک دی هغه چې دا په ډیر متمدن ځایونو کې او هغه ځایونو کې چې مثلا تعلیم په کې ډیر پیشرفت کړی واغ مملکتونه چې هغه چې د تعلیم په واسطه باندې ډیر زیربناوي جوړې کړې او اقتصادي مخکې تل دوی هلته پاتې شوی امکان دی ولري استاد خبرو په تایید باندې چې هغه طالبان چې مثلا هغه ډیر لري پاتې شوی دی هغه ته دوی کورسونه تا او جوړ کی هغه ته سیمینارونه دوی ته ورته ورکی هغه د چراولی هغه سره تدریم بوخی چې ساينس ټکنالوژي څه معنی ورکی کچې ته نوح علی السلام کشتی نه و جوړ کړي نن به کشتی د کومه کېدل کچې ته مثلا همدغه سې کوم هغه کوم دلته چې د پخوا چې کوم واقعي شوې دي هغه د اسلامي سیاست دی د دنیوي سیاست سره یو ور سره تشریکی همدغه سې دوی ترې هغه څو کې چې مثلا تاسو وګورئ په زیاتره ځایونو کې چې مونږ ګورو طالبان راځي د کمپیوټر کورسونه وي د انګلیسي کورسونه وي لیکن دلته دی دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې مثلا رښتیا هم چې طالب ده طالب تونم په مفهوم باندې چې طالب مثلا په جمله کې څه ته وایي طالب چې طالب چې دا تعریف څه ده طالب چې دا په هغه څه باندې مثلا چې دوی طالب دي ته وایي چې دی او علم علم حاصلون کوي یو چاته خ یو څه تعلیم ورکون کوي دی او یو د شي مطلب حاصلون کوي چې جامع تر خوانتیا راولي دوی دي چې دا ماغه طالبان دي چې کینه یو ته دی وایي چې چنن کچه ته دنیا پیشرفت کړي دا نو د اسلامي درسونو سره ساينسي درسونه چې یوځای شي دنیا پیشرفت کوي تاسو وګورئ په خو به چې د منګه په په یو 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 هغه چې دا د جنیټیک علم چې دا تاسو وګورئ دا ولې پیشرفت کړی دا د اسلامي علم سره سره چې د جنیټیک علم وراثت یې پیشرفت وکړو چې نن موږ حاصلات ډیر شوي دي نن زمونږ چې دی غنم زمونږ لوبیا زمونږ حبوبات زمونږ په وزګور په پخوا به یو خورما ونه چې د په 50 کالو کې کېدله په 40 کالو کې نن په 2 کالو کې خورما نیسي نو دغه ټول شیان چې دوی ته تشریح کی هغه څه چې ورته تشریح کی چې مثلا د دوی مغزونه په تور تیاری کې دي د دوی مغزونه سپین کې دوی مغزونه ترې هغه سپین رانه ورسی امکان دی ولري امکان دی ولري چې دغه مشکلات حل شي لیکن چې دوی مشر د فیصله وکي یو چا مشر چې فیصله وکي نو بیا د کشران څه ګيله پکاره همیشه باید کوشش وکړو چې د وطن ته مرحمت راوړو ځکه دا وطن ډیر زوریدل کړیدل دا وطن ډیر چې د پپو جنگونو کې پپو دودونو کې پپو بمونو کې د دې وطن د خلکو ژوند تیر شوی نو موږ باید کوشش وکړو چې د وطن ته خوګواله راوړو د وطن ته مینه محبت راوړو د وطن ته خوش ژوند راوړو سعید د امارت د بیرغ لاندې موږ ټول ژوند کوو خو خبره دا ده چې باید هغه هم زمونږ یو څه غوښتنی ومني څه چې مونږ منو یو څه باید هغه هم زمونږ غوښتنی ومني نو په دې باندې کېږي چې یو بل ته سره لاس ورکو کچې ته لس لاسونه لس کسان سره لاسونه ورکي شل کېږي او که یو میلیون لاسونه ورکي سره 2 میلیونه بیا کېږي نو په همدغه اساس باندې وطن جوړیږي نو دوی د زمونږ د جنکیو او زمونږ د ماسلینو زمونږ د خويندو د دوی د غږ نه پورته کوي ځکه د دوی غږونه چې دي بیا به دا تر بل ځای پورې لاړ شي او د دوی هونه به بل ځای پورې لاړ شي او بیا د دوی ته په واسطه به خدای نه خواسته په دې وطن کې بل تحول راشي
ډېر زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسو نظر مو هم واخیست زرمینه دولتزی او اغلی ډیوه سادات څخه هم ډېر زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ له استاد څنګه لمر څخه هم مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې خبرې وکړې د دې خبرونه وخت پای تر رسیدي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
سبق ویل کې جن زانه او مکتب تزه سبق